Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. قات پیل شوی او په دې حق لري د گاونډي هواد بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې دي. امیر خان متقی د شنبه په ورځ په افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل د شپږڅلوېښتمې کالیزې په مناسبت په کابل کې غونډې ته وویل چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره له گاونډي هواد سره ګډ کار روان دی. هغه پرته له نور تفصیل وویل چې اندېښنه دا ده چې په وینا یې مغرضې کړې غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي او داسې یوه فضا رامنځته کړي چې وضعیت نا آرام وښیي. د دسمبر په 24مه د افغانستان او تاجکستان د پولو په اوږدو کې د تاجکستان په خاوره کې د وسلوالو بریدګرو او تاجکي ځواکونو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه دوه تاجکي افسران او درې وړه بریدګر ووژل شول. له دې مخکې د تېرې نومبر میاشتې په شپږویشتمه او دیرشمه د تاجکستان په شمس الدین شاهین او درواز ولسوالیو کې د بریدونو په نتیجه کې 15 چینایي کارګر ووژل شول. دوشنبه وویل چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو فضا تر سخت کنټرول لاندې وه. دغه مرکز په خپل کلنی ریپورت کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت ناوړه او محدودوونکی ارزیابي کړی دی. په ریپورت کې راغلی دی چې د دوه قتلونو او د ټپي کېدو د دریو پیښو په شمول په 2015 کال کې خبریالانو سره د زور زیاتی او د رسنیو د ازادۍ څخه د سرغړونو 215 پیښې ثبت شوې دي. په دې ترڅ کې 168 ځله خبریالانو ته ګواښ شوی دی او د خبریالانو د توقیف 14 پیښې هم ثبت شوي دي چې 15 کسه خبریالان اوس هم بندیان دي. د خبریالانو مرکز وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې په خبریالانو باندې د واکمنې ادارې فشارونه زیات شوي دي. دغه مرکز زندانی خبریالانو څخه اجباري اعترافونو ته هم اشاره کړې او وایي چې د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو په خبري غونډو کې د ښځینه خبریالانو د حضور مخنیوي او په ژوندیو خبري غونډو کې د ښځو د غږ سانسور د ویرې د رامنځته کولو اختناق او شدید جنسیتي تبعیض داسې نښې دي چې مخکې په افغانستان کې سابقه نه درلوده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په داسې یوې غونډې کې خبرې کوي چې کیدای شي د دغه هیواد په معاصر تاریخ کې تر ټولو مهمه غونډه وي. بلخوا روسیې په کیف او نورو اوکرایني خارونو باندې خپلو مرګونو هوایی بریدونو ته دوام ورکړی دی. سپین ماڼۍ د نننیو خبرو په هکله څه نه دي ویلي، خو په خپل ورځني مهالویش کې ټاکلی چې په اوکراین کې د سولې لپاره دغه غونډه به د فلوریدا په پالم بیچ کې له غرمې وروسته په یو بجه وشي. مخکې ویل شوي وو چې غونډه به له غرمې وروسته په دریو بجو وشي، خو په وخت کې د دغه بدلون په هکله توضیحات نه دي ورکړل شوي. ولسمشر زلنسکی وروسته له دې چې په کاناډا کې صدر اعظم مارک کارني سره ولیدل امریکا ته رسیږي. د کاناډا صدر اعظم د زلنسکی او ترامپ له دغه مهمه غونډې مخکې اوکراین سره د خپل هیواد په ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې د روسیې وحشت ښیي چې د اوکراین تر څنګ د موږ درېدل څومره مهم دي. ولسمشر زلنسکی اروپایي مشرانو سره هم آنلاین خبرې وکړې. د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا واندرلین له غونډې وروسته په اوکراین کې د داسې عادلانه او تلپاتې سولې غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد حاکمیت او ځمکنی تمامیت پکې وساتل شي. او تایلند او کمبودیا له څو اونیو مرګونو سرحدي نښتو وروسته پرون اعلان وکړ چې په فوري اور باندې موافقه کړي. ګډه اعلامیه کې چې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له لاسلیک وروسته په یوه سرحدي بندر کې د تایلند په خاوره کې خبره شوه، راغلي دي چې اور بند کې په پوځي او ملکي تاسیساتو او پوځي اهدافو باندې د هر ډول وسلو د کارولو بندیز شامل دی. دواړه خواوو دغه راز منلې ده چې د ځواکونو له تحرکاتو لاس اخلي او د سرحدي سیمو اوسیدونکو ته زمینه برابروي چې په تدریجي ډول خپلو کورونو ته ستانه شي. د دغو سرحدي نښتو په نتیجه کې چې درې اونۍ دوام وکړ او په کې له توپونو، ټانکونو، ډرون او جنګي الوتکو کار واخیستل شو، لږ تر لږه 30 کسه ووژل شول او څه د پاسه 1,000,000 کسانو خپل کورونه پرېښودل. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د افغانستان د خبریالانو د مرکز کلنۍ ریپورټ وایي واکمنې ادارې پر رسنیو او خبریالانو خپل فشار زیات کړی.
خبریالان د زندان او د تهدید د دې سره مخ دي او ملن زه داسې متاسفانه یو درخه تجربه لرم چې تیره کړې مې ده.
ملګری ملتونه وایي یوازې تیره اونۍ پاکستان کې څه د پاسه 4,000 افغانان نیول شوي.
امنیتي روغتونو مشکلات سره مخ دي، زنانه هم راوستي، نارینهګان مې ګڼ شمېر افغانان نیولي. زه یم تنده او له بلې خوا یخ ده.
د افغانستان سوداګر له ګاونډي هیواد ازبکستان سره د تجارت د پراختیا خبر ورکوي.
د میو وخت
دی وای په روسي کې چې له پاکستان سره د خوندو له پیدا کېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅه شوې تر څو د صادراتو او وارداتو بهیر روان وساتو. ازبکستان یو خوشحالي.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، لمونږ سره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان خبریالانو مرکز وایي په 2015 کال کې د تاوتریخوالی او د رسنیو د ازادۍ د سرغړونو 215 پیښې ثبت کړي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د دې بنسټ په خبره روان کال په دې هیواد کې د رسنیو د ازادۍ او خبریالانو وضعیت خورا ترینګلی او محدود و، او دا کال د افغانستان د رسنیو فضا په پراخه کچه کنټرول او ځپل شوی ده. په ورته وخت کې ځینې افغان خبریالان ادعا کوي چې د خپل رسنیز کار د ترسره کولو پر مهال د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د 2015 کال پای ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، د افغانستان د خبریالانو مرکز دا کال په هیواد کې د خبریالانو لپاره تیاره او محدودونکی کال ارزوي. د مرکز په 2015 کال کې په افغانستان کې د رسنیو خبریالانو د ازادۍ وضعیت په عنوان راپور کې چې د شنبې په ورځ د ډسمبر په 20 خپور شوی، زیاته کړې چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 250 پیښې ثبت شوي دي. د راپور کې راغلی دی چې دا شمیره د 2014 کال په پرتله شاوخوا 13% زیاتوالی ښیي چې 101 قضیې پکې شاملې دي. راپور کې وړاندې ویل شوي چې ثبت شویو پیښو کې 2 د مړینې، 3 ټپیان او 106 ګواښونه دي چې د دې ډلې څلور دیرسي د خبريالانو نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان خبريالان چې د طالبانو د زندانونو تجربه لري وایي چې له خوسي کېدو وروسته له جدي رواني او روحي ستونزو سره مخ شوي او نسي کولای خپل ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د دې خبريالانو له ډلې یو خبريال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
خبريالان د زندان او د تحقیق د کې سره مخ کې او ملن زه داسې متاسفانه یو ترخه تجربه لرم چې تېره کړې مې ده، له هغه عمله د روحي او رواني فشارو سره مخامخ یم او ځینې حسي ستونزې راته پیدا شوي دي.
یو بل افغان خبريال چې دای هم ورته تجربه لري د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط یې وویل:
کله چې مونږ ونیولو داسې چلند یې کاوه چې ګواکې یو خطرناکه جنایتکار یې نیولې دي، تورې کسورې زمونږ پر سر کښلې، لاسونه یې ولچک او زالانه کول، او څو کسان مونږ یې ډېر پناسم وضعیت زندان ته انتقالولو.
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې اوس شاوخوا 15 خبريالان د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په مقرر ډول ادا کړی چې دوی هیڅ خبريال د خپل رسنیز کار او فعالیتونو لپاره نه دی نیولای. د افغانستان د خبريالانو مرکز راپور کې دا هم راغلي چې په رسنیو کې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو خپرولو بندیز سکل ولس نورو پیښو ته غځول شوی، او د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون له پلي کېدو راهیسې دا بندیز د هیواد 23 ولایتونو ته رسیدلی دی. د دې مرکز په ټکو سکل د دې محدودیتونو په پایله کې لږ تر لږه 40 ټلویزیوني شبکې تړل شوي، او دوه نورو ټلویزیونو شبکو او دوه راډیوګانو هم د سیاسي او امنیتي دلایلو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په راپور کې راغلي چې هغه څو پاتې رسنۍ چې یوازې د خزینه او اړوند دي هم د جنسیتي تبعیض له امله د تړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. د راپور په یوه بله برخه کې ټینګار شوی چې په 2025 کال کې پر خزینه او خبريالانو محدودیتونه او د هغوی پر وړاندې تبعیضي چلند زیات شوی دی. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مطبوعاتي کانفرنسونو کې له ګډونه د خزینه او خبريالانو مخنیوي یا په ژوندیو خبري کانفرنسونو کې د خزینه خبريالانو غږونو سانسورول د ویرې، فشار او سخت جنسیتي تبعیض د پالیسۍ د ترویج بیلګې دي. داسې وضعیت دی چې د دې مرکز په ټکو د هیواد رسنیو په تاریخ کې بے ساری دی. یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته د هغو محدودیتونو په اړه وویل چې دوی ورسره مخ دي.
ښځینه خبریالانو په اړه که ووایم، هغوی ډېرو نورو سختو مشکلاتو سره دوی مخ کېږي، د ستونزو سره مخ دي، لکه د ټولنیزو فشارونو دروندوار دوی پر خپلو ژو باندې لري. د دې تر څنګ د کار په چاپېریال کې د تبعیض سره دوی مخ کېږي، او همدارنګه د کورنۍ، ټولنې او ان د مسلکي ادارو له خوا څخه هم ځینې وختونه پر دوی باندې محدودیتونه وي. د هغه تر څنګ ناامني، ځینې وخت فزیکي تاوتریخوالي، رواني تاوتریخوالي د داسې پېښو سره دوی مخ کېږي.
په راپور کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د رسنیو، سیاستونو، حقونه په افغانستان کې د بیان د ازادي او د رسنیو د ازادۍ قانوني چوکاټ، د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د حل لپاره قانوني میکانیزمونه، معلوماتو ته لاسرسی، د رسنیو اقتصادي وضعیت، په رسنیو کې د ښځینه کارکوونکو وضعیت او نورو مسلو په اړه هم یادونه شوې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز زیاتوي چې د دې وضعیت دوام د خبريالانو او رسنیو د اساسي حقونو د سرغړونې او په دې هیواد کې د بنسټیزو ازادیو د محدودیت په اړه ژورې اندېښنې راپورته کړي چې په افغانستان کې د رسنیو د پراختیا او د بیان د ازادۍ راتلونکي ته یې جدي ګواښونه متوجه کړي دي. له دې سره د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبريالانو حقونو ته ژمن دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د خبريالانو ملاتړو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د بیان ازادۍ، د وضعیت او د خبريالانو د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری او د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې یوازې په تیر اونۍ کې په پاکستان کې له 4000 ډیر افغانان نیول شوی دي. د یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په دې ګډ راپور کې چې جمعه د دسمبر په شپږویشتمه خپور شوی، راغلی دي چې دا شمیر د تیر اونۍ په پرتله 4% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي پولیس یې پر لپسې په کورونو چاپی وهي، او افغانان له نیولو وروسته د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ په چټکۍ روانه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ او د کډوالو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې یوازې په تېره یوه اونۍ کې په پاکستان کې له 4000 ډیر افغان وګړي نیول شوي دي. د یو این ایچ سی آر او آی او ایم په دې ګډ راپور کې چې جمعه د ډسمبر په 26 خپور شوی راغلی چې د رواني میاشتې د ډسمبر 14 تر 20 4022 افغانان نیول شوي او دا شمېر د تېرې اونۍ په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې په نیول شویو کې د پی او آر کارت لرونکي، د ایس ای سی کارت لرونکي او همدارنګه بې اسناده کسان شامل دي. د راپور په ټکو د 2023 کال له جنوري د روان 2025 کال د ډسمبر تر 20 پورې په پاکستان کې 128,370 نه زیات افغانان نیول شوي چې له دې شمېر د نیول شویو 90,000 پیخې یوازې په روان کال کې ثبت شوي، خو یعنی سیار ټینګار کړی چې دا شمیرې په ځانګړي ډول د بې اسناد افغانانو په اړه تر حقیقي کچې کمې ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د پاکستان په بېلابېلو ایالتونو او په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او اخراج لړۍ په شدت روانه ده. په اسلام آباد کې د حاجي کمپ په نوم د ډیپورت په یو مرکز کې توقیف شوي یو افغان تبه د نوم د نه ښودلو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل تېره شپه یې دغه ځای ته وړې او نن ښایي له بایومیټریک وروسته افغانستان ته ډیپورت کړل شي. نوموړي دغه راز دغه کمپ د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امنیتي رښتینو مشکلاتو سره مخ یو، زنانه یم راوستي، ناجناګان مې ګډ شمېر افغانان یې نیولي، زه یم تنګ ده او له بلې خوا یخ ده، کېدای شي یو ساعت بعد دوه ساعته بعد هم بایومیټریک هم دننه او تر مازدیګر هم ډیپورت کړي. له یوې خوا د لارې بندوالی زه او مشکلاتونه دي چې تورخم بارډر بند ده، له بلې خوا ډیپورټۍ سره مخ یو، دا دوه نیم کال هم دلته په انتظار کې تېر شو.
بلخوا د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې میشت یو افغان وای د دوی سیمه ته پر لبسی پولیس ورزي او د پی وار او ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال نیسی او د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. نو موړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دغه تیر شپه دلته د کوم سیمه کې چې موږ وسیګو دوی عملیات وکړو، ټول افغانان یې ونیول، موټرو کې بار کړل، په دوی کې ماشومان هم وې، زنانا هم وې، هوا هم ډېره سړه ده، په دې سوړ ژمي کې له کورونو وویستل او یو نامعلوم خواته یې بوتلل. نو زموږ لپاره وضعیت بیخي ډېر خراب و، د اندېښنې اصلا هېڅ نه پوهېږو چې بالاخره به څه کېږي. او
دغه افغانان د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو د ملاتړو بنسټونو نه غواړي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو د دوی د ډیپورت او نیولو لړۍ ودروي. داسې مهال چې د دې وړاندې په وار وار د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا لړۍ درولې نه ده، بلکې لا یې شدت ورکړی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د ډسمبر په 24 په خپور کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمېر له 1,000,000 کسانو اوښتی. په راپور کې راغلي و چې دا مهال شاوخوا 2,000,000 افغانان په پاکستان کې میشتې. دغه سازمان زیاته کړې چې یوازې د نومبر په میاشت کې له 1,00,000 ډېر افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي چې نږدې 8 تنه یې د چمن، تورخم او بارامچې له لارو ایستل شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې راپور کې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري ایستل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده. همدارنګه د قانوني اسنادو د نشتوالي له امله د کورونو تشول د پراخې بېکورۍ لامل شوی او په ځانګړي ډول د کورنیو خزینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي. د راپور په ټکو آن ځینو کورنیو په پارکونو او جوماتونو کې پناه اخیستې. د راپور له مخې زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته د کډوالو لاسرسی محدود دی او افغانان له شدیدو معیشتي محدودیتونو سره مخ دي چې اندېښنې رامنځته کړي او رواني روغتیا او ملاتړ ته یې اړتیا ډېره کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر خپل بیا ځادې راځي نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نه، ما به د ازادې راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له گاونډي ازبکستان سره د تجارتي اړیکو د پراختیا خبر ورکوي. دغه خونه وای چې ورسته له غیچې د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګری زرا کړه ورکړه پټه په ودرې د ازبکستان سره د سوداګری او ترانزیت په برخه کې اقتصادي اړیکې پراخ شوې. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې هغه هیواد د افغانستان له سوداګریزو شریکانو څخه دی او اوسمهال دغه هیواد ته د صادراتو کلنۍ ارزښت له 300 میلیونو ډالرو ته لوړ شوی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه له گاونډي ازبکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د اقتصادي اړیکو د پراختیا خبر ورکړي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی شنبه د دسمبر 28مه ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له هیواد سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوې دي.
د میو وخت
کې وای په روسي کې چې له پاکستان سره د ستونزو پیدا کېدو وروسته د بدیلو لارو د پیدا کېدو هڅه شوې ترڅو د صادراتو او وارداتو بهیر روان وساتو. ازبکستان یو ښه شریک دی او په دې برخه کې اسانتیا ویرامه سره شوې دي. زموږ صادرات هم ښه دي او رستر بل ډیری مخکې مو په کلنی ډول شاوخوا 40 میلیونه ډالر په ارزښت صادرات لرل، خو د کشمیر 100 میلیونه ډالر ته رسیدلې دي.
علي 100 میلیونه بالا شو ده.
نو موري ویل چې اوس مهال له ازبکستان افغانستان ته بیلابل مواد په ځنګړي ډول اوړه، غنم، نفتی مواد، برقی سامان الات، هګۍ، طبي مسالې او لبنیات واردېږي او له افغانستان څخه ازبکستان ته وچی او تازه میوه، طبي نباتات او نور توکي صادرېږي. هغه د غرازو ویل چې له پاکستان سره د 2 میلیارډ ډالرو په اندازه سوداګریزه راکړه ورکړه اوس مهال په ټپه درېدلې او هڅه روانه ده چې د ایران، چین او د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا د هیوادونو لاله د تشډک او سوداګریزي اړیکې پراخه شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر چې له ازبکستان سره سوداګري کوي د طالبانو د حکومت له لوري د واردونکو توکو د ګمرکي لګښتونو په اړه بلابل نظر نه لري. د امان الله په نوم یو افغان سوداګر چې له ازبکستان د چرګانو هګۍ واردوي ازادي راډیو ته وویل چې ګمرکي لګښتونه لوړ دي. دا وای اوس مهال د چرګانو د هګۍ محصول ډیر لوړ دی. یو موټر هګۍ چې وزن یې 25 ټن وی له 8 تر 10 لکه افغاني محصول پر راځي ګمرکي لګښتونه لوړ دي. خو بل افغان سوداګر مخلص احمد چې له ازبکستان ته طبي سامان لات واردوي بیا وای
نو اوس څنګه چې د ازبکستان څخه راوړو د لنډه لاره ده، نږدې لاره ده، ارزانه ده او بل دا چې په لږ وخت کې مال رسیږي او د دې کیفیت هم ښه ده.
پامدی حال کې د ازبکستان د ایس ای ملي کمیټې اعلان کړی چې د 2015 کال د جنوري لمیاشتې څخه تر نومبر پورې افغانستان ته د دې هیواد د صادراتو ارزښت 1.3 میلیارډ ډالر ته رسیدلی. دغه اداري ویلي چې افغانستان له روسیې او چین وروسته د ازبکستان لپاره لوی صادراتي مارکیټ دی. دغه اداري په یو اعلامیه کې ویلي افغان اتباع د کال په اوږدو کې د سوداګرۍ لپاره ازبکستان ته د تلونکو بهرنیو وګړو تر ټولو لوی اډله جوړوي. دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ د جنوري څخه تر اکتوبر پورې لږ تر لږه 3,60,000 افغان سوداګر ازبکستان تانت تللی چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو د پراختیا سرګندونه کوي. په ورته وخت کې د ایران د ګمرک ادارې تازه اعلان کړی چې د روان کال د مارچ له 28 د نومبر تر 28 پورې ایران افغانستان ته د 1.6 میلیارډ ډالرو په ارزښت غیر نفتی مواد صادر کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان په دې باور دي چې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ پراختیا په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې پاکستان خپل سوداګري ځلاري افغانستان ته بندي کړي یو ښه فرصت دی. لډلې شبیر بشيري ازادي راډیو ته وویل
با تشنج
دی وای د پاکستان سره د سیاسي ناندري او سوداګريزي راکړې ورکړې لبندیدو سره یو ښه فرصت دی. امکان لري پر اتلونکي کې دا د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لامل شي. د غرض د سیمې هیوادونو د ته هم لیوالتیا لري چې د افغانستان محصولات هم خپل هیوادونو ته وارد کړي. نو زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی د افغانستان د سوداګرۍ د پراختیا لپاره.
خوبه پېنښته میشه
دا په داسې حال کې چې لته ورو څه د پاسه 2 میاشتو راځي پاکستان له افغانستان سره ټولې سوداګريزي او ترانزيتي لارې د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې چې د دواړو لورو سوداګرو ته د پام ول ماليزیا نن اړولي. د پاکستان د دې اقدام په خبرګون کې د طالبانو حکومت له دې هواد سره د هر ډول سوداګریزو راکړو ورکړو د بندیدو اعلان کړي او ان افغان سوداګرو ته له پاکستانی لوري سره د ماملو د پاتره سهولو لپاره درې میاشتې وخت ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویان عبدالسلام اخونزاده له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګری د پراختیا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د یادول وړ ده چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په ځانګړي ډول د صنعت او سوداګری وزیر نور الدین عزیزي په روسي کې بیلابیلو سیمایزو هیوادونو ته سفرونه کړي او د هیوادونو ترمنځ د سوداګری او ترانزیت د اړیکو د ښه کولو لپاره بیلابیل هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
په کابل کې د حضوري چمن چې لوګدو کلونو رئیس د ځوانانو او ځلمکو لپاره د فوټبال او پراورسته کې د کرکټ د تمرینونو او سیالیو ځای وو اوس د واټونو د سر پلورونکو او د لیلامي په بازار تبدیل شوی دی. د واټونو د سر یو شمیر پلورونکي وایي لکه ما وخت چې د دوی کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوی پلورې کم شوی او دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. په کابل کې یو شمیر ورزشکارانو او هم عامو خلکو د کابل ښاروالۍ په دې اقدام نیوکه کړې او ټینګار کوي چې حضوري چمن یو تاریخي او تفریحي ځای دی او باید په خپل اصلي حالت وساتل شي، خو کابل ښاروالۍ وایي چې دا پریکړه موقتی ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمیر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول سوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې دې ځای ته انتقال سوي پلورې کم سوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما په لومړۍ ناحیه کې د واټونو پر سر شیان پرولل، څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډیر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډیر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لري یو، تر څو چې خلک دلته بلدیږي مونږ ستونزې ډیر دي، نن مې هیڅ هم نه دی خرڅ کړی.
په ورته وخت کې یو شمیر ورزشکاران چې په خواهی په دې چمن کې تمرین کوو د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت په شین کې بود، ما تمرینات خو د چمن حضوري داشتیم، چمن
مونږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. کدوی حضوري چمن لاسګاد او د شیانو پلورنځي وباندي بدل کړي یو بل زیاده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتی اقدام دی. د دې د روایت نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په 15مه د ویډیوي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل:
د واټونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی، بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي سیمه کې دي. کله چې ورستی پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي او اوس د نظم د ښه کېدو لپاره دلته دي.
خو ښاغلي بارکزي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې دا پلورونکي به څومره وخت دلته وي، د کابل ښاروالۍ د حضوري چمن د بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري او د دوی لپاره بل کوم ځای په پام کې نیول سوی دی. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کلونو کې ځینو خلکو حضوري چمن د استفاده سویو او دوهم لاس توکو په بازار بدل کړی و، خو د خلکو له سختو نیوکو وروسته دوی ته هلته د کاروبار اجازه ورنه کړل شوه. هغه مهال د طالبانو د کلتوري کمیسیون غړي احمد الله وسیق د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل د حضوري چمن په ګډون د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو ساتنې ته جدي پام کوي. حضوري چمن چې د کابل له مهمو او مرکزي سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادېږي چې شاوخوا 100 جریبه مساحت لري. حضوري چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضوري چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی له ډلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل:
چمن کله د پاترا فراتو د جشنو لپاره یو میاشت مخکې دلته به اوسېدلو، چې مونږ د خپل جشن تجلولو دلته په چمن کې به مونږ ګرځېدو، سپورت به مونږ کوله. خدای دې وکړي دا بېرته لکه سابقه غوندې هماغسې ورغول شي، هماغسې تکشین شي او خلک ته د ورزش او د خپل سپورتو په خاطر باندې استفاده وکړي، ډېر ښه وي.
د کابل حضوري چمن په تېرو دوو لسیزو کې په کنډواله بدل سوی و او آن په نشه یي توکو روغ د کسانو د راټولېدو په ځای بدل سوی و. دا سیمه په 1909 کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول سوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. چارواکو هغه مهال ویلي و چې د ټولې سیمې کې د چمن په جوړولو به د فوټبال 10 میدانونه او د هاکی یو میدان جوړ سي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارول لپاره کټاری جوړی سي. خو په تدریجي ډول د چمن د خلکو حکومتي چارواکو د بی‌پروايي لامل بیا شړ او په کندواله بدل سو. د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنې دوه وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغوني سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یو سوداګریز مرکز جوړ شي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که فضای رسانه‌ای افغانستان در سال 2025 به شدت تحت کنترل و سرکوب قرار گرفته است. این مرکز در گزارش سالانه‌اش وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را در افغانستان تیره و محدود کننده ارزیابی کرده و گفته فضای رسانه افغانستان در سال 2025 به شدت تحت کنترل و سرکوب قرار گرفته است. بر اساس این گزارش در سال 2025 دست کم 205 رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه ها ثبت شده که شامل 2 کشته و 3 زخمی، 166 مورد تهدید، از جمله 34 مورد بازداشت خبرنگاران می باشد که به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان 5 تن از این خبرنگاران همچنان در زندان به سر می برند. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که در 12 ماه گذشته فشارهای اداره حاکم بر رسانه ها به سانسور و خفقان بیشتر منجر شد. این مرکز با اشاره به نشر اعتراف های اجباری خبرنگاران زندانی گفته که جلوگیری از حضور زنان خبرنگار در نشست های خبری مقام های ارشد حکومت طالبان و سانسور صدای زنان خبرنگار در نشست های خبری زنده نمونه هایی از ترویج سیاست ترس و اختناق و تبعیض شدید جنسیتی است که تاکنون در افغانستان پیشینه نداشته است. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان محدودیت های شدیدی بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در این کشور وضع کردند. متقی میگوید که تحقیقات جدی درباره حوادث اخیر در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان آغاز شده است. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان گفت که او در این باره با وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز صحبت کرده است. او روز شنبه در یک گروه همایی در کابل به مناسبت 46مین سالگرد تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان گفت که برای جلوگیری از چنین حوادثی با این همسایه شمالی افغانستان با گونه مشترک کار میکنند. متقی بدون رأی جزئیات بیشتر گفت که نگران است آنچه که عناصر مغرض نامید سعی در آسیب رساندن به روابط بین دو کشور و ایجاد فضای دارد که اوضاع را به ثبات جلوه میدهد. در 24 دسامبر دست کم 2 افسر تاجیک و 3 مهاجم در درگیری بین مهاجمان مسلح و نیروهای تاجیک در خاک تاجیکستان در امتداد مرزش با افغانستان کشته شدند. پیش از این در 26 و 30 نوامبر 5 کارگر چینی در حملات در مناطق شمس الدین شاهین و دروازه تاجیکستان کشته شدند. دوشنبه اعلام کرد که این حملات از خاک افغانستان انجام شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز در دیداری که میتواند مهمترین دیدار در تاریخ مدرن این کشور باشد با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار میکند. قصر سفید در مورد مذاکرات امروز اظهار نظر نکرده است، اما در برنامه روزانه خود ذکر کرده که نشست صلح اوکراین در پالم بیچ فلوریدا ساعت 1 پس از ظهر به وقت محلی برگزار می شود. پیش از این قرار بود این نشست ساعت 3 پس از ظهر برگزار شود، اما هیچ جزئیاتی در مورد این تغییرات ارائه نشده بود. در همین حال روسیه به حملات هوایی مرگبارش به کیف و دیگر شهرهای اوکراین ادامه داده است. زلنسکی در مسیر سفرش به ایالات متحده با مارک کارنی صدر اعظم کانادا دیدار کرد و با اشاره به حملات اخیر روسیه تاکید کرد که مسکو قصد ندارد به تهاجمی که در فوریه 2022 آغاز کرده و ده هزار نفر را کشته است پایان دهد. صدر اعظم کانادا پیش از دیدار مهم زلنسکی و ترامپ بر حمایت کشورش از اوکراین تاکید کرد و گفت خشونت روسیه نشان می‌دهد که استادن در کنار اوکراین چقدر مهم است. رئیس جمهور اوکراین همچنین در یک نشست آنلاین با رهبران اروپایی صحبت کرد. پس از این دیدار رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار یک صلح عادلانه و پایدار در اوکراین شد که به گفته او حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را حفظ کند. و تایلند و کمبودیا پس از هفته ها درگیری مرزی بر سر آتش بس فوری توافق کردند. در بیانیه مشترکی که توسط وزرای دفاع دو کشور امضا و در یک گذرگاه مرزی در تایلند منتشر شد، آمده است که آتش بس شامل ممنوعیت استفاده از انواع سلاح ها علیه تأسیسات نظامی و غیر نظامی است. دو طرف همچنین توافق کردند که تحرکات نیروها را متوقف کرده و به ساکنان مناطق مرزی اجازه دهند تا به تدریج به خانه هایشان بازگردند. در نتیجه درگیری های مرزی 3 هفته‌ای که شامل حملات توپخانه‌ای، تانک ها و هوایی بود، دست کم 47 نفر کشته و بیش از 1,000,000 نفر دیگر آواره شدند. این درگیری ها تقریبا به تمام مناطق مرزی بین دو کشور گسترش یافته و آتش بس قبلی را که با میانجیگری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برقرار شده بود نقص کرده است. علت اصلی این درگیری ها اختلاف دیرینه بر سر مرز 800 کیلومتری مورد مناقشه و مالکیت چندین معبد باستانی است. مرز بین دو کشور در سال 1907 در دوران استعمار فرانسه به گونه مبهم ترسیم شد. اکنون با وجود توافق آتش بس اختلاف مرزی بین دو کشور همچنان پابرجاست. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی بر داشته های مهم این مجله خبری. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که وضعیت آزادی خبرنگاران و رسانه ها در سال 2025 به شدت تیره و محدود کننده بوده است. در این باره از تجربه زندان نشینی برخی خبرنگاران خواهیم شنید.
وقتی که ما را دستگیر کردن فکر میکردیم که شاید یک جنایتکار بسیار نشد نمکن دستگیر کردیم. خلیفه های سیار برای ما کش کردن دست.
پس از توقف تجارت با پاکستان، میزان مبادلات تجارتی میان افغانستان و ازبکستان افزایش یافته است. خانجان ارکوزه از بیعت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید:
سابق ما تا 20 میلیون دلار صادرات داشتیم، علی 100 میلیون بالا شده.
و انتقادها از جابجایی برخی دستفروشان شهر کابل در میدان ورزشی چمن حضوری. اما شاروالی طالبان در کابل میگوید که این اقدام موقتی است.
فعلاً به خاطر بی‌طرفی در شهر نادایشا هستند، زمانی که به خاطر چمن حضوری پلان نهاییش تطبیق شد و قطعاً اینا به جای دیگه انتقاد پیدا خواهد کردن.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبانی شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالبی برنامه. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال 2025 میلادی 205 رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه ها را ثبت کرده است، آماری که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می دهد. به گفته نهاد، وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در سال جاری به شدت تیره و محدود کننده بوده و فضای رسانه افغانستان در این سال به گونه گسترده تحت کنترل و سرکوب قرار داشته است. در همین حال برخی خبرنگاران افغان می گویند در جریان کار رسانه‌ای با خشونت از سوی طالبان روبرو شدند. سنا کاکر جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
در حالی که تنها 2 روز دیگر به پایان سال 2025 میلادی باقی مانده است، مرکز خبرنگاران افغانستان این سال را یکی از تیره ترین و محدود کننده ترین سالها برای خبرنگاران در کشور ارزیابی می کند. این مرکز در گزارش وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در سال 2025 که روز شنبه 27 دسامبر منتشر شده افزوده است که در این سال دست کم 205 رویداد خشونت و نقض آزادی رسانه ها در افغانستان ثبت شده است. در گزارش آمده است که این آمار در مقایسه با سال 2024 که 181 مورد را شامل می شد حدود 13% افزایش را نشان می دهد. در ادامه گزارش گفته شده است که رویدادهای ثبت شده شامل 2 کشته و 3 زخمی و 166 مورد تهدید می باشد که از این میان 34 مورد آن بازداشت خبرنگاران را در بر می گیرد. این در حالی است که شماره از خبرنگاران افغان که تجربه زندان طالبان را دارند می گویند پس از رهایی با مشکلات جدی روحی و روانی روبرو شدند و نتوانستند به فعالیت های خبرنگاری خود ادامه دهند. یکی از این خبرنگاران که به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش گرفته شود و شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت
خبرنگاران با تهدید و بازداشت روبرو هستند. متاسفانه من نیز تجربه تلخی از بازداشت دارم و به دلیل آن با مشکلات روحی و روانی روبرو شدم و حتی برخی مشکلات صحی نیز برایم ایجاد شده است.
یک خبرنگار دیگر افغان کونیست تجربه مشابهی دارد به شرط افشا نشدن نام و تغییر صدا می گوید
وقتی که ما را دستگیر کردن فکر می کردیم شاید یک جنایتکار بسیار وحشتناک که دستگیر کردیم خلطه های سیار برای ما کش کردن دستان ما بود شکل دوان نشد چندی نفر مرد مسلحی که شکل ما درستش ما را به اتفاق بردن.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که مکنون حدود 5 خبرنگار در بند طالبان به سر میبرند. این در حالی است که حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که هیچ خبرنگاری را به دلیل فعالیت حرفه‌ایش بازداشت نکردند. گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان میافزاید که ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان در رسانه‌ها در سال جاری به 17 مورد دیگر گسترش یافته و از زمان آغاز اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر در ماه اگست 2024 تا کنون این ممنوعیت به 23 ولایت کشور رسیده است. به گفته این مرکز در پی این محدودیت در سال جاری دستکم 20 تلویزیون تعطیل شدند و همچنان 2 تلویزیون و 2 رادیوی دیگر نیز به دلایل سیاسی و امنیتی فعالیت خود را متوقف کردند. در گزارش آمده است که اندک رسانه های باقی مانده ویژه زنان نیز به دلیل تبعیض جنسیتی با تهدید جدی تعطیلی روبرو بودند. در بخش دیگر از گزارش تاکید شده است که محدودیت‌ها علیه خبرنگاران زن و رفتارهای تبعیض‌آمیز نسبت به آنان در سال 2025 افزایش یافته است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید جلوگیری از حضور زنان خبرنگار در نشست‌های خبری مقام‌های ارشد اداره حاکم و یا سانسور صدای زنان خبرنگار در کنفرانس‌های خبری زنده نمونه‌هایی از ترویج سیاست ترس، اختناق و تبعیض شدید جنسیتی است، وضعیتی که به گفته این مرکز تاکنون در تاریخ رسانه‌ای کشور سابقه نداشته است. یک خبرنگار زن که به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش گرفته شود با شرط تغییر صدا در مورد محدودیت هایی که با آن روبرو است به رادیو آزادی گفت
خبرنگاران زن با مشکلات متعدد و جدی دیگری روبرو هستند، از جمله فشارهای سنگین اجتماعی که بر دوش آنان قرار دارد. آنان در محیط کاری با تبعیض مواجهند و حتی از سوی خانواده، جامعه و نهادهای مسلکی نیز با محدودیت ها روبرو می شوند. افزون بر این، ناامنی و گاهی خشونت های فیزیکی و روانی نیز بخشی از تجربه کاری آنان است.
در این گزارش همچنان به موضوعات چون سیاست ها و حقوق رسانه ها در حکومت طالبان، چارچوب حقوقی آزادی بیان و آزادی رسانه ها در افغانستان، سازوکارهای قانونی رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای، دسترسی به اطلاعات، وضعیت اقتصادی رسانه ها، وضعیت زنان شاغل در رسانه ها و دیگر موارد به گونه مفصل پرداخته شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می افزاید که تداوم این وضعیت نگرانی های عمیقی را در زمینه نقض حقوق بنیادی خبرنگاران و رسانه ها و محدودیت آزادی های اساسی در کشور ایجاد کرده و آینده توسعه رسانه‌ای با آزادی بیان در افغانستان را با تهدیدهای جدی روبرو ساخته است. با این حال حکومت طالبان همواره تاکید کرده است که با آزادی بیان و حقوق خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی پایبندند. اما نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و سازمان‌های حامی خبرنگاران بارها در مورد وضعیت آزادی بیان در افغانستان و نقض حقوق خبرنگاران ابراز نگرانی کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دو اداره ملل متحد اخیراً با نشر گزارش گفتند که بیش از 4000 مهاجر افغان ظرف یک هفته در پاکستان بازداشت شدند. همکارم به این بهانه با شماری از مهاجران افغان مقیم پاکستان صحبت کرده.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کردند که تنها در یک هفته 4422 افغان در پاکستان بازداشت شدند. بر اساس گزارش مشترک این دو نهاد ملل متحد که روز جمعه 26 دسامبر منتشر شده است، این شمار از افراد از 14 تا 20 دسامبر سال جاری در این کشور بازداشت شدند که این رقم نسبت به هفته پیش از آن 14% افزایش را نشان می دهد. بر اساس این گزارش، بازداشت شدگان شامل دارندگان کارت‌های پی او آر و ای سی سی و همچنین افراد فاقد مدرک می شوند و بیشترین بازداشت ها در ایالت بلوچستان و پس از آن در خیبر پختونخوا، اسلام آباد و پنجاب صورت گرفته است. در گزارش آمده که از جنوری 2023 تا 20 دسامبر 2025 بیش از 128,000 افغان در پاکستان بازداشت شدند که از این میان بیش از 90,000 مورد بازداشت تنها در سال جاری به ثبت رسیده. با این حال در این گزارش تاکید شده که این آمار به ویژه در مورد افغان‌های بی اسناد کمتر از رقم واقعی ثبت شده است. این در حالی است که همکنون در ایالت‌های مختلف پاکستان و همچنان در پایتخت این کشور اسلام آباد روند بازداشت و اخراج افغان‌ها به شدت ادامه دارد. یک شهروند افغان که در یکی از مراکز اخراج موسم به حاجی کمپ در اسلام آباد در توقیف بسر می برد، به شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که یک شب قبل به این مرکز منتقل شده و احتمال دارد پس از انجام بایومتریک به افغانستان اخراج شود.
ما با مشکلات بسیار روبرو هستیم. زنان، کودکان و سالمندان را نیز آوردند. اینجا بسیار جای تنگ است. هوا سرد است و هیچ گونه امکانات وجود ندارد. تعداد زیاد افغانان را آوردند. ممکن است تا 2 ساعت دیگر بایومتریک ما انجام شود و از اینجا بعد تورخم منتقل شویم. ما 2.5 سال را برای پروسس کیس خود سپری کردیم. اما در نهایت نتیجه هم این شد.
از سوی دیگر یک افغان مقیم شهر کویته ایالت بلوچستان میگوید که پلیس پای هم به مناطق سکونت آنان وارد شده و افغانهای دارنده کارت های پی او آر و ای سی سی و همچنان بی اسناد را بازداشت کرده و به کمپ های اخراج منتقل می کند. او نیز به شرط فاش نشدن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
همین دیشب پلیس عملیات انجام داد. همه افغانها را بازداشت کردند و به موترها سوار کردند. در میان آنان کودکان، زنان و سالمندان بودند. در این سرمای شدید زمستان آنان را از خانه هایشان بیرون کردند و به مکان نامعلوم انتقال دادند. واقعا وضعیت بسیار خراب است و ما نمی دانیم که آخر سرنوشت ما چی خواهد شد.
وضعیت بیخی دیر خراب بودند. نخنی اصلا نیست نو پویی گوچی. بالاخره با چکی گیو.
این افغان‌ها از سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق پناهندگان می‌خواهند که بر پاکستان فشار وارد کنند تا روند بازداشت و اخراج آنان متوقف شود. این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای مختلف حقوق بشری بارها از پاکستان خواستند که روند اخراج اجباری پناهندگان افغان را متوقف کند. اما پاکستان نه تنها این روند را متوقف نکرده، بلکه آن را شدت بخشیده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که 24 دسامبر منتشر شده اعلام کرده که در جریان سال جاری میلادی رقم افغانهای اخراج شده از پاکستان به افغانستان بیش از 1,000,000 بوده است. در این گزارش آمده که در حال حاضر حدود 2,000,000 افغان در پاکستان به سر میبرند. این نهاد افزوده که تنها در ماه نوامبر بیش از 171,000 افغان به افغانستان بازگشتند که نزدیک به 34,000 نفر آنان از مسیرهای چمن، تورخم و بهرامچه اخراج شدند. یونیچ سیار در این گزارش گفته که افغانها در پاکستان با محیط ناامن و نامناسب روبرو هستند که شامل بازداشت، اخراج اجباری و ضبط اسناد و اخاذی می شود. همچنان به گفته این اداره نداشتن اسناد باعث شده که افغانها با تخلیه اجباری خانه ها روبرو شوند که سبب گسترش بی‌خانمانی شده و حتی برخی خانواده ها در پارک ها و مساجد پناه گرفتند. در ادامه گزارش آمده که دسترسی پناهجویان به آموزش و خدمات صحی محدود است و آنان با مشکلات شدید معیشتی روبرو هستند. مسائلی که به گفته یونیچ سی آر نگرانی ها را افزایش داده و نیاز به حمایت های اجتماعی و رسیدگی به سلامت روان آنان را بیشتر کرده است.
بیشتر از خبر
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که پس از توقف جریان تجاری با پاکستان، روابط اقتصادی در زمینه تجارت و ترانسیت با ازبکستان گسترش یافته است. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق دیروز به رادیو آزادی گفت میزان صادرات از افغانستان با آن کشور که سالانه نزدیک به 20 میلیون دلار بود اخیرا به 100 میلیون دلار افزایش یافته است. بیاین بیشتر از همکارم بشنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید روابط تجارتی و ترانزیتی با ازبکستان در ماهای اخیر گسترش یافته است. مسئولان این اتاق میگویند که ایجاد سهولت‌ها در انتقال و ترانزیت کالاها و کاهش موانع گمرکی زمینه برای افزایش مبادلات تجارتی را فراهم کرده است. خانجان الکوزای از هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز شنبه 27 دسامبر به رادیو آزادی گفت تلاش میشود برای یافتن راه‌های بدیل تجارتی پاکستان با شمار دیگر از کشورها جمله با ایران، ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه روابط تجارتی وسعت پیدا کند.
دمی واحد که مشکلات به بعضی همسایه پیدا شده، راه‌های بدیل تلاش صورت میگیره که باید ما صادرات و واردات از همی طریقه بکنیم. ازبکستان هم یکی از شریکای خوب است و سهولت ها در رابطه با وجود آمده و صادرات ما هم خوب هستند که قبلا ما صادرات ما کم بودن، علی روز به روز زیاد شده میرن. تقریبا سابق ما تا 20 میلیون دلار سال صادرات داشتیم، علی 100 میلیون هم بالا شده.
آقای الکوزای گفت که در حال حاضر مواد غذایی به شمول آرد، گندم، مواد نفتی، سامان آلات الکترونیکی، تخم مرغ، ادویه طبی، حبوبات و لبنیات از ازبکستان وارد افغانستان شده و از افغانستان نیز میوه خشک و تازه، نباتات طبی و دیگر اقلام به ازبکستان صادر می شود. و افزود که حدود 2 میلیارد دلار صادرات و وارداتی که با پاکستان وجود داشت متوقف شده است. شمار از تاجران که از ازبکستان صادرات و واردات می کنند در مورد سهولت ها و مشکلات از اینها بالای محصولات گمرکی از سوی حکومت طالبان نظریات متفاوتی دارند. امان الله یکی از تاجران که تخم مرغ را از ازبکستان وارد میکند میگوید هزینه های محصول گمرکی بسیار گزاف است.
فعلا محصول تخم مرغ خیلی بلند است، تقریبا یک موترش از 8.5 لک گرفته تا تقریبا 10 لک پر محصول یک موتر تخم مرغ میشه که 25 24 تن 20 تن این رقمی رقم میآید. از اینا گمرکی بالاست.
اما مخلص احمد یکی از تاجران دیگر که سامان آلات طبی را از ازبکستان به افغانستان وارد میکند نظر متفاوتی دارد.
جنس که از ازبکستان میاد کس تعرفه گمرکی اونا کس هم بالا نیست، مناسب است و برای تجار کس مفید تمام میشه.
این در حال است که به تازگی کمیته ملی احصای ازبکستانی اعلام کرده است که از ماه جنوری تا نوامبر سال 2025 ارزش صادرات این کشور به افغانستان به 1.3 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. این اداره با نشر اعلامیه به تازگی گفته که افغانستان پس از روسیه و چین سومین مقصد بزرگ صادراتی ازبکستان به شمار می رود. این کمیته همچنین چند روز پیش گفت که شهروندان افغان بزرگترین گروه اتباع خارجی بوده که در سال جاری به هدف تجارت وارد ازبکستان شدند. با اساس این آمار از ماه جنوری تا اکتبر نزدیک به 340 هزار تاجر افغان وارد ازبکستان شدند. این در حال است که با اساس گزارش اداره کل گمرک و درآمدهای داخلی ایران این کشور از ماه مارس تا نوامبر سال جاری به ارزش 1.66 میلیارد دلار آمریکایی کالاهای غیر نفتی به افغانستان صادر کرده است. افغانستان پنجمین مقصد صادرات غیر نفتی ایران در این دوره خوانده شده است. تلاش کردیم نظر آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را در پیوند و روابط تجارتی با ازبکستان و ایران بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما آیا صادرات میلیارد دلاری ازبکستان و ایران به افغانستان نشان دهنده وابستگی اقتصادی است یا فرصت تجارت متقابل؟ شمار از کارشناسان امور اقتصادی گسترش روابط تجارتی با کشورهای منطقه را در شرایطی که پاکستان راه تجارتی خود را به افغانستان محدود کرده است یک فرصت خوب میدانند. شبیر بشیری یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت
با تشنج سیاسی با پاکستان و متعاقب شدن تعاملات تجارتی و اقتصادی ما در کل فرصت بسیار خوبی است. امکان داره که این فرصت ها در آینده باعث گسترش تجارت های از طرف افغانستان هم شود و این کشورها خصوصا کشورهای منطقه علاقمند محصولات افغانستان هم هستند که وارد بکنن، بنابراین فرصت خوب پنداشته میشه.
این در حال است که پاکستان در بیش از 2 ماه گذشته پس از تنش ها با حکومت طالبان تمام گذرگاه‌های خود را به افغانستان مسدود کرده و تجارت میان دو کشور متوقف شده است که از این ناحیه خسارات مالی قابل توجه به تاجران دو طرف وارد شده است. در واکنش به این اقدام پاکستان، حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده تا قراردادهای تجارتیشان را با پاکستان فسخ کنند. هستند و ظاهرا در تلاش است راه های بدیل تجارتی را پیدا کند. مقام های حکومت طالبان از جمله نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان اخیرا به کشورهای مختلف منطقه سفر کرده و روی بهبود روابط تجارت و ترانزیت بین کشورها توافقنامه های را نیز به امضا رسانده است. ازبکستان 3 هفته پیش به گونه رسمی مرز خود با افغانستان را که از سال 2021 بسته مانده بود دوباره بازگشایی کرد. این اقدام زمینه رفت آمد مسافران و وسایط نقلیه را فراهم ساخته و مقام های ازبکستان ابراز امیدواری کردند که گشایش دوباره مرز به افزایش چشمگیر تجارت دو جانبه منجر شود. با گفته آنان پیش بینی می شود که پس از این اقدام ارزش صادرات ازبکستان به افغانستان تا سال 2026 به 2.5 میلیارد دلار آمریکایی برسد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در اجرای قوس اعلام کرد که افغانستان دیگر در بخش واردات و صادرات به پاکستان وابسته نیست و توافق‌های با ایران، هند، ترکیه و شمار از کشورهای منطقه برای واردات دوا، مواد غذایی و مواد سوختی انجام شده و در نتیجه بازارهای تازه برای بازرگانان افغان فراهم شده است. آگاهان اقتصادی از جمله زرق شافیزی اما به رادیو آزادی گفته است که کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین مسیر افغانستان به بندرها و همچنین به بازارهای هند و دیگر بازارهای جنوب آسیا از طریق پاکستان است و افغانستان نیاز دارد که همه مسیرهای ترانزیتی برایش باز بماند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
چمن حضوری در کابل که سالهای زیادی محل برگزاری بازی‌های فوتبال و کرکت برای جوانان و نوجوانان بود، اکنون به بازاری برای دستفروشان و کهنه‌فروشان تبدیل شده است. این موضوع انتقالاتی را به همراه داشته که در گزارش همکارم می‌شنویم.
شمار از دستفروشان شهر کابل که شارولی کراچی هایشان را در چمن حضوری جا بجا کرده شکایت دارند که پس از انتقالشان به این محل فروشاتشان کمتر شده و با مشکلات متعدد روبرو شدند. یکی از این دستفروشان که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط این که صدایش تغییر داده شود به رادیو آزادی گفت:
من اول مادسیش میکردم در کراچی مورا در چمن جمعیت کردم او یک خانه نزدیک بود مادتون است به مردم از خانه بخریم یا خانه بردم
یکی دیگر از دست فروشان نیز با شرط نگرفتن نام و تغییر صداش شکایت مشابه را مطرح کرد.
سبب کارم شو خوب بودم سر سر کنون بدیم مدرس برای مدیم زیاد بود مردم از بازار دوی از تا که کم مردم اگر در روز مدر تا که بلد میشن چند مار دفر میگیره ما بعد روزن تصاف نمی کنیم.
شمار از ورزشکاران افغان که در گذشته ها در چمند حضوری به تمرینات ورزشی می پرداختن اما از این اقدام حکومت طالبان انتقاد می کنند. اسمت قادری از ورزشکاران رشته والیبال در مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت پیشین که بود ما تمرینات خود در چمن حضوری داشتیم. چمن حضوری یک جایی است که برای ورزش و همچنان به صحت و سلامتی مردم و همچنان یک تفریحگاهی است که اگر چمن حضوری را اینا به کراچیوانا بدن و محل خوراک فروشی نگهبا جور بکنن که یک جای بزرگ است.
اما شهروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید این یک اقدام موقتی است. نعمت الله بارکزای سخنگوی این اداره روز جمعه 5 جدی با ارسال یک پیام ویدئویی به رادیو آزادی گفت:
دست فروشی در شهر کابل نمیتونه یک شغل دائمی باشه، یک شغل نیم وقت است یا یک شغل موقت. از اون بابت فعلا به خاطر بی‌طرفی از میشای اینا دیسا هستن، زمانی که به خاطر چمن حضوری پلان نهاییش تطبیق شه و قطعاً اینا به جای دیگه انتقال پیدا خواهد کردن فعلا
هم بخاطر بهتر شدن نظم دیجا میباشه. اما آقای بارکزی در مورد این که این دست فروشان تا چه زمان اینجا خواهند ماند، پلان شهروالی کابل برای یای چمند حضوری چیست و کدام جای دیگر برای آنان مد نظر گرفته شده است توضیحات نداد. در سالهای نخست حاکمیت طالبان نیز برخی افراد با خط اندازی در چمن حضوری آن را به کهنه فروشی و خرید و فروش کالاهای دست دوم تبدیل کرده بودند که بعد از انتقادهای شدید مردم به آنان اجازه دست فروشی در این محل داده نشد. آن زمان احمد الله وسیق عضو کمیسیون فرهنگی طالبان در پاسخ به این نگرانی ها به رادیو آزادی گفته بود که آنان برای حفظ مکانهای تاریخی و محلهای تفریحی از جمله چمن حضوری کابل توجه جدی دارند. از چمن حضوری مکانی که در یکی از کلیدی ترین محلات شهر کابل موقعیت دارد به عنوان بزرگترین محل ورزشی کابل یاد می شود.
که با حدود 100 جریب مساحت از ده ها سال به این سو برای برگزاری رژه های نظامی، برنامه های تفریحی، تمرینات و مسابقات مختلف ورزشی استفاده می شد. برخی از باشنده های قدیم شهر کابل از این محل خاطره های خوبی دارند و خواهان احیای دوباره این چمن به حالت قبلی آن هستند. محمد طاهر یکی از باشندگان کابل میگوید:
همیشه من حضوری که با پارک ورزشی بود برای تمام مردم افغانستان به شهر کابل میآمدن به خاطر جشن ها و این مساحت جایگزین میشدن و از این خاطرات بسیار خوبی داریم. از نظر ما میست که جای تاریخی مثل سابقه ولی عین که مو تاریخ داره و اون تاریخ باید بازسازی و نگهداری شود.
چمن حضوری کابل در دو دهه اخیر به خرابه و حتی محل تجمع معتادان مواد مخدر و گردآوری کثافات مبدل شده بود. این محل یک بار در سال 1389 از سوی بخش خصوصی به اساس توافقنامه با کمیته ملی المپیک بازسازی شد و در سال 1390 دوباره به بهره برداری رسید. مسئولان در آن زمان گفته بودند با چمن کاری تمام این محل ده میدان فوتبال و یک میدان هاکی در آن ایجاد و اطراف آن احاطه می شود تا مطابق به معیارهای کمیته بین المللی استفاده شود. اما رفته رفته این چمن به اثر بی‌توجهی مردم و مسئولان حکومتی دوباره به خرابه مبدل شد. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در افغانستان برخی مکانهای فرهنگی و ورزشی را با ساحت تجارتی تبدیل کرده است. در تازه ترین مورد، حکومت طالبان سینمای قدیمی آریانا را که از مکانهای تاریخی در شهر کابل خوانده می شد تخریب کرده و اعلام کردند که قرار است به جای آن یک مرکز تجارتی